وروسته سیمه محاصره کړه. تلاشي عملیات یې وکړل او په خبره یې چې وسلوال تر برید وروسته په تښتېدلو بریالي شوي دي. د ملکنډ د پولیس د سیمه ییزو پولیسو د امنیتي پوستې مهر نیازک سواتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه وویل.
د ملکنډ جلسې ته چې څنګه ان کېږي کنه نو دغه کې د پولیسوالو چې پوسټ دی هلته دغه واقعات شوي دي. دوه کسان پکې مړه دي، ارشد او عمران.
نوموړی همداراز وایي چې په دې وروستیو کې د ملکنډ او شاوخوا سیمو امنیتي وضعیت یو ځل بیا خراب شوی چې له امله یې د دغو سیمو اوسیدونکي اندېښمن دي.
سړی دومره خپه دی لکه دا مخکې به خلک ناوخته به ګرځېدل او حجرې او جوماتونه او یو خوا بیټکونه اوس نه خلک حجره کې کینی او نه په جومات کې کینی او بس وخت خپلو خپلو کورونو ته ځي.
ملکنډ ایجنسی د خیبر پختونخوا له دیر سوات شانګلې او یو شمېر نورو سیمو سره نښتې پولې لري چې له 2001 میلادي کال راهیسې پکې د وسلوالو پاکستاني طالبانو فعالیتونه روان دي. د ملکنډ په ګډون د خیبر پختونخوا په شانګلې، دیر، بونیر او سوات کې په داسې حال کې پر پاکستانیو ځواکونو بریدونه ډېر شوي چې د پاکستان پوځ د 2009 میلادي کال په اپریل کې په دې سیمه کې ستر پوځي عملیات ترسره کړي وو او دا سیمه له پاکستانی وسلوالو پاکه کړې وه. بلخوا د خیبر پختونخوا په ډېره اسماعیل خان نومي سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د چهارشنبې په ورځ د سیمه ییز امن لښکر د یو مشر پر کور وسلوال برید کړی چې په ترڅ کې د دواړو غاړو ترمنځ درنه نښته شوې خو د مرګ ژوبلې په اړه یې لاس نه دی ویلي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې دننه او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بېلابېلو قبایلي سیمو کې پر پاکستاني ځواکونو وسلوال بریدونه ډېر شوي چې له امله یې تر دې دمه لسګونو پاکستانیو سرتېرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا د ازادي رادیو د تاسو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې پاک صفه پر انټرنیټ اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com. د ازادي رادیو ټول خبرونه ته تاسو کولای شئ چې خپل پیغامونه راوستوي. د ازادي رادیو که تاسو پر انټرنیټ کې په انټرنیټ باندې په خپل کورنو دفترونو کې انټرنیټ لرئ نو تاسو یې پر فیسبوک او ټوئیټر باندې په اسانۍ پیدا کولای شئ. نن مو د نړۍ په خبرونو کې واورل چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې عراقي یاغیان لخوا د دغه هیواد د موصول شار تر نیول کېدو وروسته له دغه ځای لږ لږه 15 لکه کسان تښتېدلي دي. دغه سازمان ویلي چې په موصول کې د تشدد له امله ډیر ملکی خلک مړه شوي او زخمیان دي. د عراق او شام اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې ادعا کړې چې دوی پرون د موصول شار او هم د شمالي شار نینوا ځینې برخې تر څو ورځې خونړیو جګړو وروسته نیولې دي. دا ازادي راډیو په خبرونو کې مخ کې د عراق او شام اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د ډلې په ارتباط رپورټونه اوریدلی وو. د فرانس پرسي اژانس یو رپورټ وایي چې د عراق او شام اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې مشر ابو بکر البغدادي نومیږي چې په وسلوالو کې حتی یو شمېر غربي وګړي هم سته. دوی د فرانس پرس رپورټ د یو شمېر کارپوهانو په حواله ویلي وو چې ابو بکر البغدادي اوس د القاعده شبکې مشر الزواهري شاته کړی دی. ویل کېږي چې په سوریه کې د جمهور رئیس بشار اسد پر وړاندې په جګړه کې ډیر مقاومت هم د البغدادي ډله کوي او په عراق کې د تیرو 15 میاشتو راهیسې د زیاتو برخو کنټرول اخیستی دی. د برېټانیا د بهرنیو استخباراتي خدماتو په اداره کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې یو پخواني مشر ریچارډ پارت د فرانسې اژانس ته ویلي وو الزواهیری تیر څه باندې لس کاله د افغانستان او پاکستان په ګډو پولو کې پټ تیر کړل او د څو بیانونو تر خپرولو زیات کار نه دی کړی، خو البغدادي په لنډ موده کې شارونه ونیول او ګڼ شمېر نانی پرڅاندا ټول کړیو په عراق او سوریه کې وژنو ته دوام ورکړی. نو د امریکار پلویان زیات غواړي چې د البغدادي ډلې ته ورسي. ابو بکر البغدادي په عراق کې د تروریزم پر ضد مبارزې د پایل پلمړی میاشتو کې فعالیت پیل کړی او د امریکا د خزانه وزارت په 2011 میلادي کال کې هغه د یو تروریست په توګه معرفي کړ. د امریکا د خزانه وزارت ویل چې البغدادي په 1901 میلادي کال کې د عراق په سمارا شهر کې زیږیدلی او د عراق حکومت سره کال یو وخت هم خبر کړ چې د منځني عمر یو سړی څرګنداوه چې د هغه وشتان د سروشتان یو څتللی وو او د افراطي ډلو د مشرانو د معمول په خلاف اوږده ژیره هم نه درلوده، دریشي اغوستي وه او نیکټایي تړلې وه. د عراق حکومت ادعا کړې وه چې همدا د البغدادي رسمي عکس دی. د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې په اړه نور څومره معلومات شته او دا حمله د عراق لپاره څه معنی لري؟ په دې ارتباط د ازادي راډیو د یو تحلیلي رپورټ مهم ټکي اجمل اندوړاندې کوي.
د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د ډلې د وسلوالو لخوا د عراق د دویم ستر خار موصل نیول ورسته لوی پښتنه داده چې دا ډله لکومه شو او څه غواړي. د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله له القاعده شبکې څخه یو جلا شوې څنګه ده چې هڅه کوي د عراق په شمال او سوریه کې په سنی میشتو سیمو کې اسلامي خلافت رامنځته کړي. دا د ډلې د وسلوالو شمیر څرګند نه دی خو څېړونکي باور لري چې په زرګونو کسانی غړي دي. دا تیر کال د دسمبر د وروستیو راهیسې دا ډله او نور سنی وسلوال د فلوجا او رمادي په ګډون د انبار ایالت ځینې برخې کنټرولوي. دوی د سرونو د پرې کولو او شکنجې په شمول د سختو تکتیکونو په کارولو مشهور دي. دا چې دې ډلې ولې پر موصل برید وکړ په دې اړه د بروکینګ انسټیټیوټ یو مشر څېړونکي کینیت پولا کزادۍ راډیو ته وویل د اټکل له مخې موصل 2 میلیونه نفوس لري او په دې حساب د عراق دویم ګڼ میشته ښار دی. سره له دې چې د نورو قومونو او مذهبونو خلک هم پکې اوسي خو سنی مسلمانان پکې اکثریت لري. د خغلی پولاک په وینا د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لخوا د موصل د نیول کېدو لپاره دا څرګند دلایل دي. دا موصل جغرافیایي موقعیت هم له ستراتیژیک پلوه مهم دی. دا ښار د دجلې د سیند پر غاړه پروت دی چې د اوبو له لارې سوداګرۍ ته لاره برابروي. همدارنګه ترکیې ته د ګازو پایپ لاین هم له دې سیمې تیر شوی. لا بل پلوه دا ښار له سوریې څخه تر 100 میلو په کم واټن کې پروت دی او دا د وسلوالې ډلې ته د پښو د ټینګولو داسې موقعیت برابروي چې د پولې په دواړو غاړو کې واک وساتي. د بروکینګ انسټیټیوټ څېړونکي ښاغلی پولاک وایي دا ډله هڅه کوي چې سرحد له منځه یوسي او د عراق او سوریې ترمنځ یو متحد دولت جوړ کړي. په واشنگټن کې د نږدې ختیځ د پالیسۍ د انسټیټیوټ یو څېړونکی میشل نایټس وایي د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې له کلون راهیسې په موصل کې په مافیایي بڼه فعالیت درلود. اوس پر دې ښار په څرګنده واکمنېدو پسې راووتل او دا هغه څه دي چې د نایټس په وینا له دې وروسته یې په عراق کې هیڅ لوری له پامه نشي غورځولی. د بروکینګ انسټیټیوټ څېړونکی پول اکوي د موصل نیول ځکه مهم دي چې دا د دې ډلې وړتیا څرګندوي. کله چې خبره د موصل د نیول کېدو په اړه د عراق د حکومت عکس العمل ته راځي نو په دې لړ کې صدر اعظم نوري المالکي د پارلمان څخه غوښتي چې اضطراري وضعیت اعلان کړي. عراقي رسنۍ وایي د پارلمان غړي به د پنځشنبې په ورځ غونډه کوي سو پر دې غوښتنه خبر وکړي. د جون پر نهمه د عراق د دې شمالي ولایت نینوا والی اصل النجفي تلویزیونی وینا وکړه او پکې د موصل خلکو غوښتل چې د وسلوالو خلاف جګړه وکړي. په عین حال کې د والی ورور اسامه النجفي چې د پارلمان غړی دی د عراق له حکومت او د کوردستان له سیمه ییزې ادارې غوښتي چې موصل ته د ځواکونه واستي. نوموړي ویلي چې په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر څخه هم د مرستې غوښتنه کړې. په واشنگټن کې د نږدې ختیځ د پالیسۍ د انسټیټیوټ څېړونکی میشل نایټس وایي د عراق د امنیتي ځواکونو لپاره دا ډېره غیر معمولي نه ده چې په لومړي برید کې وتښتي او وروسته بیا راټول او راستانه شي. نوموړی وایي په غالب ګمان موږ به بیا هم د همداسې یو څه شاهدان اوسو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق